چې بریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو د بیمه چاله پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور خبري مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبان حکومت وای د بدخشان په واخان کې لچین سره د وسلې دوه لپاره د یو سړک ته جوړولو چاري پیل کړی دی د خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډه توکړه
دا چې یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅ ان شاء الله پاغلار باندې د چین سره به مرابطات د تجارتي اموالو کومز درلوده کوم دا وخوا سره راواري دوله دا به ان شاء الله ژر تر ژره تاسو ته مجدري
افغانستان د واخان پل وړو سیمو کې لچین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري طالبانو د سړک ته جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دی ورکړي خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چار سنبالي سفیر محی الدین سادات ویلی وو چې لچینی چارواکو سره د واخان دهلیس لاري د تګ راتک د پیلولو په باب مفصل خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یون ډی پی وای په هرات کې له خونړي زلزلې ژوندۍ پاتې شوې کسان اوس ویر لري چې شای سژنن ژمی کې للوژ او سړې هوا مړ شي یون ډی پی پرون په خپل اکسپانه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلې دي د دې پیسو دوی 25 میلیونه ډالر ته ضرورت لري او د دې پیسو ډیره برخه به د سرپنا په جوړولو ولګول شي چې د زلزلې زپلو لپاره لا اړینو لومړیتوبونو څخه ده هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد وو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د ورکل شویو شمیرو له مخې له 1400 ډیر کسان پکې مړ شول او 1900 ټپیان شول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربی اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوبلړۍ وګټله افغانستان او متحده عربی اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې ورستی وي 13 شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسیده د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دا په نوې کال کې د افغانستان د پاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریاوه او په دې تما چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو پاغې کې هم افغان لوب ډله وزلېږي همدارنګ په سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم تر سره کیږي
افغانستان بل دې ورسته هنتزي چې حالته د جنوري په 11مه د دریو شل وریزو سیریز پیل کړي د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې په یو وروختون د په یو ډرون بریچ سره د حماس سیاسي دفتر مرشال صالح العاروري وشل شوې ده حماس ټله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه ساسمن ګڼل کیږي د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل بي پيلوټ الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې عملي شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول د لبنان د موقت اداري سر اعظم نجيب ميقاتي د حمله غندلې او د اسرائيل نوې جنايت بللې دي د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال والکر تورک د روسیا او اوکران ترمن د سمدستي او کم غشتنه وکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون په خپل ایکس پانه یا خپل ټویټر کې ولیکل چې د جګړې له شدت سره په روسیو کې پلسکونو ملکان په اوکران او روسیا کې وشل شوې دي د ادارې د هم لیکلې دي چې نړیوال بشري حقوقو د ملکانو پر ضد بریدونه منع کړي دي د فرانس پر سرجن تر راپور لمخې والکر تورک د تاوتریخوالي د کمولو د ملکانو د خوندیتوب او نړیوال بشري قانون ته د درناوي په خاطر د سمدستي قانونو د اخیستو غوښتنه وکړه ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدل شي پتیر شاوخوا نه میاشتو کې افغانستان ته له پاکستان او ایران نږدې 1 میلیون افغانان ستنه شوي
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې مو
کار نشته زمای هم د زمون ډیر سخت دیږي
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د نویو فارغ شوی ډاکټرانو لغښتنی هم خبرو
هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغښتنه داده چې مونږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي
د خبرونه لوی برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وي خوشبوې ان تر واټ پورې رسیږي
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
افغانستان ته په تیرو نه میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1,000,000 افغان کډوال ستنه شوې دي. پاکستان په تیرو درو میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 4,650,000 ډیر افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستل دي. لبل خو ایران په تیرو نه میاشتو کې تر 1,500 ډیر افغان کډوال له خپل خاورې ایستل او له پولې اړول دي. له دغه دوه هیوادونو څخه راستنه شوی کډوال له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغه دوه ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو ټروت په نوم څیړنیز سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي پرون د جنوري په دومه په اکسپانه کې لیکلي د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 4,650,000 څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. بل خادم ملګر ملتونو د کډوالۍ ادارې آی او ایم په یو راپور کې ویلي د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 3,400,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. په دې جمله کې 3,100,000 د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولد لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو درې میاشتو کې لسګونه زره بې اسناده کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه ویلي له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سازمان زیاته کړې دغه مهاجر په تش لاس راستنیږي او د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په تېر ډسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولی شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو 9 میاشتو کې له 15,000,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي دغه کډوال له ټولو هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوی ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه افغانستان ته په زور رالیږل شوي وایي په ناوړه وضعیت کې دي. له دې ډلې حسیب الله الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي او ټول هیوادوال د بیکاري له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی ایران اوس مهال د اتو لکو داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا دوه چنده هم دومره نور، یعنی 1,500,000 افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې له ایران او پاکستانه د تیرو 9 میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستان تازه راستنه شوی کډوال د ژمي سړی سپیدان دښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی مؤسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنه شوو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او ترشنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد پنوم د دوی شوونکې چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وای د ماشمانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
ورا دا چې ماشمان دای څه شمو راو او شته مشو دلته زای او جګر نه درلودې وروره بیا مدلته د دې دلته یو زای ور برابر کړي. نو وس دا غواړم مشوروره دی ته یو زای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا سی وروره شدی دا چنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې شمو سره زای پر زای کې بیا خدای مهربانه دی. وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی، یو شی ورته پیدا چې پر وې درو شدی وروره په دا ششستګرم یې بس دی بسبکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او جمعي نه تیریږي.
مخ نوراله ولاده ته موګانی مخ خپل اخس دي لمر لیر تر مال می ژوند نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په وسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومک وسی بس نو نو یو دوه درې میاشه زمای د ذاتیر سی به الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیان نو مریضان یو وروره زکام دی طبي نو گزارن کې ژډیر سخت ده
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپانتو کې دي ورکړي
یا خدا باید سمور سره یو شي کومک وزله د سرایبونو بس راته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژنه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کښنیانو یخته ویرور شین یخته جمع را روان د واورې کېږي بارانونه کېږي د سیمه سره حکومت یې کومک وکړه د سرای غم راته وخوري له شي غم راته وخوري
اوس وزنګونو ولاکه شی لرو ټاټونه دې دونه نری دي چې ولاکه مرغه خاطر کاری نو بده کې به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دې دغه راته وسی سي دي ځکه و دي یو دغه د ورور سي د سرپنام یې ورور له دغه خلاص شو
که څه هم هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنوی موسسات لخوا یو شمیر اسانتیاوی برابر سیوی خو د سرپناه او کاری فرصتونو نشټوالی لا هم د دغه کډوالو کورونیو جدي ستونزې دي
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده
په خوست کې هغه ډاکټران چې لتیبي زدکړو نوی فارغ شوی وای دوی د زدکړو لمړی پړاو پایته ورساوه خو مسولو ادارو ته باید دي چې د ساج دورې لپاره ورته په مناسب روختونونو کې د عملی کار او نظری زدکړي زمينه برابرې کړي بل لورته استادان په دې ټینګار کوي چې افغانستان ته د اوسمهالي طبي ټکنالوژي وارد شي او نوې ځوانان دي په درمننه کې په اصلي ټکنالوژي تکیه وکړي د خوست لوړو زده کړو حکومتي او خصوصي سکتورونه هر کال لسکونه ایم ډي ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي نور په دې راپور کې
په خوست کې نوې ځوان فارغ ډاکټران غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوندې ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په غوښتنونو کې د ستاج دورې د بشپړولو زمینی برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژي سمبالوي دوی یاد سرګندونې د احمد شاه عبدالي د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسه د لسمې دورې د نهو شپږ ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې وکړي فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي ویل
لونکو لوړوس دا کړل لپاره هان د وحسي جاري ساتو ل لوړ پړو چارواکو مسولینو هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې مونږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي
پټول کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې زبېر هم منفي اغیز کړي او هغه غوړي چې د دوی مالی اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمينه هم برابر شي یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پارتلون کې کې د مربوطه ادارونو د مربوطه ریاستونو مهله دو چې مونږ ته د کاریز د کړو زمينه مسيده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دي داغه هله دو چې مربوطه ادارې د اسري وسایلو پښتون کې مونږ ته دغه زمينه مسيده کی ترڅو مونږ عملی زده کړې هم او بل تر سره ته ورسو
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي اوسلي طبي ټکنالوژي د کمک ستون زیاده بیا وایي ترڅو چې اړوند اداري او د طبي زده کړو مؤسسه دا برخه غنینه کې په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي ویل
نو موږ د ځوانانو زما هیله داس چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ ته به بعد عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وت باندې کو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو
سره له دې چې په ورستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد د وګړو د پام وړ برخه په لري او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزې سره مخامخ دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وړاندې ازادي رادیو د بی مجله پروګرام لرو. خو یو خبر، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیز کې د یو بیړني پروګرام له لارې یو شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ادارې د سیشن بی پروس په یوه اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ جنو ښځو ته د سیم جالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړي او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا د ښځې سیم جالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتو د ادارې ټینګار کړي چې د بادغیس په چیر لری پروتو سیمو کې بسګری او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لاس زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. اوس په هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن لومړی ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان 101 امیا منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوسیدلې دي. په پیل کې د پاکستان 4 لوبغاړي نسبتا زرزر اوټ شول. اوس د دوی رضوان بیټسمن 80 منډې کړې دي، لانه دې سوسیدلې. او هغه سلمان هم 26 منډې جوړې کړې دي، نری اوټ شوی. او د پاکستان اوپنر شفیق په 0 اوټ شوی دی. ایوب په 0 اوټ شوی دی. مسعود د دوی کپتان 15 منډې وکړې اوټ شو. او بابر اعظم خواني کپتان 26 منډې وکړې اوټ شو. او شکیل هم 15 منډې جوړې کړې او وسوسید. او دا لوبه داسې ښکاري چې ممکن استرالیا په تر دې شی به برلاسه وي. البته تر دې مخکې په استرالیا کې د دې سیریز په ترڅ کې پاکستان دوی لوبې له استرالیا څخه بایللې دي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکو. کندهار کې د کتابونو نندارتون،
کتاب دي چې مشتاسه پرمختګ راکې او کتاب دي چې مشتاسه سره ملګرتیا
د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقي دوه ډیره ښه بڼه ده.
پرې خبرونه کې به دا هم ووري چې د کیسه لیکوال ارمان د لندو کیسو نوې کتاب چاپ شو.
کتاب می خپل میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوانه کتابونه چاپ شوه.
مشاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دورې. په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته.
اندا یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وی.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونۍ یک شنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا بخښ کړو او محکمه کړو، خبرې کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
کتاب اهمیت معلوم سی
کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګری برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي، مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي او ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم د نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځې نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقع څخه ډېر خلاف، ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوولس سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوي وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شاریان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته را رسېدلی و لکه د یو اختر مېله شي، داسې یو شکل یې غوره کړی و. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون و.
تاسو لسی دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي، دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه کې خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره و مو ورېدو، پیغه کې خو ویل سي تر سلو افغاني زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغاني چې کوم را نیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک اوس تر سل افغانیو کم کتابونه رانیول، دا خلک خو بیشي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د دوه زره افغانو کتابونه رانیولي وو، هغه ته داسې نه و چې په هر کتاب باندې به دغه یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سودا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنې دغه تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف سودا وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره داده چې په اول وخت کې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سوداو په خاطر باندې یې دا میزونه له هغه سره تصدیق کړل. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر دی، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو را ایستلي وو. دلته یې ظاهری یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دینی کتابونه دي خو دا دینی کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاص نو په کندهار کې دغه د دینی کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پانتونو سره نږدې وي. نو د دې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې شرکتي کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
تر نور اجناس او ادبی کتابونه دي لکه د زیره فرښت د ځوانانو د مصطفی خان دی راوتلی وو هغه د دوسر ډیر دی واچا
لیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننی په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیه د غړي احمد آریوبی په وینا شاخو لسر کتابونه و پلورل شل. شاغل آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رادو تا پراستگولی پیغام که خوشید سرگندوی
ده کندار ده اطلاعات کلتوری هست او ده کتاب لورون که تدیه پا گرد همکاری دره ورزنه این اندارتون جور کرده چه ده شه کتاب آشه جوان تنینوال لانده و زمج مخه داوه چه کتابونه تر خلقو تر لاسو ورسو و اطولانه ده کتاب سر اشنا کرو. نو پا دین اندارتون که تقریبا 1500 جایزه کلمان، کتابچه، کتابونه، گلاسونه او بایسکل ایشودل سی و د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل او تر 100 ډیرو کتابروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارونه هم جوړ سي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سي.
له شاغلی آریوبی څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سر شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د بشرمه پونوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لندو کې سو مجمع په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړ. د شغل ارمان تر دې مخکې د لندو کې سو درې ټولګې خبرې شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کسې په احتیاط را چړنلې دي. څنګه له دوی څخه به وور
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وي خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوړه کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لمړنۍ او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته په خیمانه شوې وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دادې چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلې وو خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یو پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله سمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنې شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوي دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي. د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګزاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي، که ژوند د جګړې میدان وګټي ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې په اصطلاح ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم د یوه لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپله څه چې ان شاوخوا خلک مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنی د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شي خپل حالت ښه کړو، مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شي خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې تشویق نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړ جاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ، تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه چې شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده، هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي، چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند دې ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکو وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خبرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبات اړون موادو د بیو لوړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ شوونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کال 16 کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات مې چشب شب ڈیری گی نہ کھمی گی نہ ارکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑبڑ شوی سے فرق کبل نشم چہا گدرن کھانے کھوم دے چڑم دی دو زخ لسرو لمبو بیری دما لڑمان بم بخبل وجود کے حس کڑل خماران و امران و بخوڑما تی جنت پر نعمتنو په می زړه تسکینی دنه په ویالو او ویالو گبینو په می روح آرامی دنه د کوثر سپینو بوتا په می هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وری خمو کباو د سرو غمیو کفزا و ما ترا کفزا و امبرینا ما تخر لګیدل نه زکه ویر د بلتون و لا دکې لبابکا اوزا یہ فرق کولے نشم هغه درون کھانې بکوم وی چیلا لګرا لوی شوم پټټر می زورې دما په غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کې د کرکا له هر کس به ویرې دما لخپل سوري به می حمزه ریګ دې دما ریګ دې دما او زه فرق کولای نشم هغه درون کھانې بکوم وی چې مصری شاهین سترګې فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغل وریندارا هی نو څو خټکې د لیکلې یو بس پیر تندې می تویا ولا می چوپ حضوره می چپ حضور درې پیږي پتندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلای نشم خوله می چوب خوزره می چه پزور دره بیگی پتندی می ور بلیگی او زه هیڅ ویلای نشم شبال شبال احساسات می پر هاگه پندی زفه شول چه وڑا مدیر کلونا چه شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نچسیگی او دکودری پا گلدان که لما دغه ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تروات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود که ملومیگی چه خفشی مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحیچه هم نبتیگی زه دغره ده صبر ونه چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نی باد لمنز اوڑیشی نپواو رو کی توریگی او رکیگی چی دکال چلور مسما ختم سیل دا تزگی کڑی پشنو پانو ی پت کڑی گزرونا دی تبرونو او پر جلوڑی نختی غیگی غیگی لوی برونا یو نیم غړې یی بیوسا کژړیږي ترین لویږي لیدل کیږي باکی نه وی چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسی صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مثل هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کیږي داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وای د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین مرکزی امریکا د افریقا په لویدیځ او سنی منځنی ختیځ کې موندل شوې دي په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کې دوی دی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نشي ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي کله په کلتوري مرکزونو کې ننداری تشتي او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو باندې او حتی شهرونو کې له مسی لوښو کار اخلي دا صنعت پیکه شوی دی ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بند کړی دی یو له هغو شهرونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینوال یې لرل خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره و
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې لدوو دوکانونو د ټټک ژغ اوریدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی خو په خبره یوازې د دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللی دی
دیک سو کاسې ست پیالې ست پوسې
د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادي دکان دی. خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادي وایي یو مهال یې پر دوکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسي لو شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و، نه کلبی املا و، دا مریضان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي، مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اس بازی بازی خلق راست چی مریضانی مولی او دانا گلاس رو تجور کو، یا یو جید دو کو، یا او در شوروات علاو رو جور کو، داگه شیان دا بیا در مریضان رو دفار کرد. بلا او رک دی، یا او داگه یو دفان دی، جوری داگه مولم چی داگه زاره شیان آنی تو چی اگه ثابت یو گلت اسمینو، ثابت نی بلا پروپو پاکستان تو گی.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ش بازار درلودي، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځتلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو د لپاره موږ ته خاص څه نه لرو، متاسفانه لاس باندې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یو کاچوغه د میسو چې جوړی په خوا ګرد د شلومبو کاچوغ ګرد د اسوې دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې جغلج لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ اهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواټ سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2020 کال کې ورته راپور لکوندو صدرلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپور نه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی. په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تمل لري. د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوز د یوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګربز ولسوالۍ یوشمیر سیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسېږي ل په خوا په مزرین صنعت بوختي او خپل ارتیاوی له هم دی لاري پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زید عمر ډېر تکلیف لري، انده یو پی ځای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باندې وی یانه بعد سل ری پاکی کال درې ونیم شل کال درې پدامند والا مش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و. د ناستې لپوزینی وړي بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزیکی د پلوري د نیکه د واخنه مش خلخونه به داسوتی د پوخای واخنه بلای یی میشتره دی پیزه کاروبار کې توجه ډیره کی.
په خوست کې رڼا اندي او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت وده او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو مساقیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرعو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون ننداري تشتي. خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامي شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم شدی وي.
عاشقی سب حسیرن پایمان کړم عاشقی سب आशिकी ये सफ़ा हसीरं पाई माला